صاحب سلام و باز هم مایک به شما تسلیم میکنم.
ډیره مننه ستړي مشه فرشته جان قدرمن او اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د امریکا د بندرو چارو وزیر وای ایران اوس هم د طالبانو وسلوال ملاتړ کوي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي ز اسمت ساروان مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نورو مطالبه ترڅنګ اونیس پروګرام هم لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه په فراکی چاودنې څلور پولیس وژلي او شل ملکیان ټپیان کړي دي. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بیلاروس د خلکو لپاره د انتخاباتو ښې نتیجې غواړي. د خبرونو تفصیل په فرا کې وی چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیت قوماندانۍ ویندوی محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چاودنې تیر ماښام د شار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو موادو له امله شوې چې په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو.
متاسفانه 4 تن از
سربازان دلیر
پولیس ملی به
شهادت رسید. دی ویل بدمرغه چې زموږ څلور زړور پولیس وشل شوی او یو بل ټپی شوی دی. په چاودنه کې 15 ملکیان چې شزی ماشومان سپینجیری او ځوانان پکې دي ژور ټپیان شوی چې د پولیسو لخوا روختونونو ته وړل شوی دی. محبام درازوی دا چاودنه داسې محل وشو چې لسیمه د پولیسو یو رینجر موټر د تیریدو په حال کې وو. د کورنیو چارو وزارت بیا د پولیسو مرجوب له همدومره یاد کړي خو ویل دي چې په پیښه کې 22 ملکیان ټپیان شوی دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلې خو د فرا چارواکي د طالبانو کار بولي. د تخار ولایت په مرکز طالقان شهر کې نامعلومو وسلوالو نن سهار یوې لیسې ته اور ورته کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ابو عثمان طالقانی لیسه چې د شهر په زړه کې او د امنیت قومندانۍ ترڅنګ ده اور ورته کړی شوی او په ترڅ کې د دې لیسې ودانۍ اسناد او رسمي مکتوبونه سوځېدلې دي. په دې لیسه کې شاوخوا 3000 زده کوونکو درس وایي. د په تخار ولایت کې دریم ښوونځی دی چې د نامعلومو وسلوالو له لوري سوځول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهاند ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. د وزارت پرون ناوخته په یو خبر پانه کې ویل چې شاغلی بهاند په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان دولت له روسیې سره خپل شو پر مخ او مخ په ودی اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي او په نږدې راتلونکو کې به دغه هیواد ته بل سفیر ولیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وای هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشعل سره د خدای پامانۍ په محل وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د شاغلی مشعل کاری دوره پای ته رسیدلې ده. د پاکستان ولسمشر همدارز ویل هیواد یې بشپړ دشمن دی چې له افغانستان سره د دلچسپۍ په ټولو خواو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن 15 نوی پیشي ثبت شوې. د امیروختیا وزارت یو مسؤل محمد صدیق د ترکیې انادولو خبري آژانس ته ویلي د 15 واړه پیشي پرون په جنوبي ولایتونو کندهار او زابل کې ثبت شوې. په افغانستان کې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې د ګزرن ضد واکسین د کورونا او بعد خبرې دوله کبله درول شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس د لنجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگتن د دې غشتون کوي چې د بیلاروس اوسیدونکو د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. مایک پامپیو پرون د آزادی اروپا آزادی رادیو ته په مرکه کې وویل د بیلاروس د ټاکنو عواقب تعقیب کړي دي.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the
Mujda Hagatsa Pada Hoshiniuche Pichivit Mujla Tautrihwale Dak Chalandukot Le Solezo Etraskaun Kusara Dase Chalandushuche, the Hori Lakar Saramona Sebnu Pabilaruske, the Tiriakshambe Poras, the Takano, the Pilul Elana Rusta Parlapse, Dreshpe Muzahere Washwe Etraskaun K Takanela Dargaleo Dakibuli The Muzahiro Pamahal Zarguna Kasan, Nival Shivia, Laskuna Nurbia, Le Polisu Sarapahu Dapki. ټاپیان شوې دي د ټاکنو په پایله کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو د مقدونیا پولیس وایي په دو بیلو عملیاتو کې 148 هغه کټوال نیولې چې په ناقانونه توګه سفر کاوه Associated Press خبری آژانس د پولیسو په حواله ویلي په دغو کډوالو کې چې په باروړونکو موټرو کې پټ شوي وو لس افغانان هم شامل دي پاتنور کډوال د پاکستان هند مصر سوریه بنگلاديش ایران سومالیا او فلسطین اتبا یاد شوی دی په دغو کډوالو کې چې د شمالي مقدونیا په مرکزی او شمالي برخو کې پولیسو ته پلاس ورغلي نه وشت ماشومان هم شته پولیسو د دغو کډوالو د قاچاق په تور دوه مشکوک کسان نیولې دي او په روسیه کې د یوټیوب یو بلاګر چې له صنعتي سیمو یې ویډیوګانې اخیستې وې نیول شوی دی د مسکو یوې محکمې پرون اندری پیش په دې محکوم کړ چې په غیر قانوني ډول دولتي اسرار ترلاسه کړي دي ټاکل شوی دغه بلاګر چې یوټیوب چینل یې 8 لک فالوورز یا تعقیبونکي لري په 8 کاله بند محکوم شي د روسیې کومرسانت ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن کس د ویډیو اخیستنې پر مهال متروکه پناځایونو او د اتمي وسلو د خبرداري د یو فعال رادار مرکز ته تللی و د آزادی رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري د روانې خبرونې په دوام کې اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي لشکر اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی وایند وایي
اکثریت د دوی پاکستانی دي او خای چیزنی افغان همکاران هم ولري عموما ټولو ترهګرو ډلو رهبری تر ډیره کچه پورې پاکستانی مسؤلین لخوا کیږي
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ المریز برښنا د تولید لپاره له برښنا شرکت سره تفاهم لیک امضا کړ
دا تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې د خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي
امنیت شورا روانونه پر ایران د وسلو د بندیزونو پر غزولو پریکړه کوي د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې اته بجې او 8 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدئ شئ ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ ورګ زموږ ته ویبپاڼې پته ده نه یوازې چې د ازادي رادیو خبرونې اوریدئ شئ بلکې اکثره مطالب مو هم لوستلی شئ او لایې په تفصیل لوستلی شئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران اوس هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي مایک پامپیو له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي پخوا روسیې هم طالبانو ته پوځي مرسته ورکوله دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپل منځ کې خبرو ته نږدې شوي او تازه پاکستاني چارواکو ویلي د پخلاینې په دې بهیر کې به رغنده رول ولوبوي د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي تر هغه چې دوی په افغانستان کې خپل ځواکونه لري تر همغه وخته به د خپل ځواکونو د خوندیتوب هڅو ته دوام ورکوي مایک پامپیو ویلي دوی پوهیږي چې د افغانستان وسلوال مخالفان سیمهیز ملاتړ لري نوموړي د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي
We've made clear
We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past.
مونږ په ډاګه کړی مونږ په تاریخ پوهیږو مونږ پوهیږو چې په خوار روسي طالبان تجهیزول مونږ پوهیږو چې ایران نن ورځې پورې هم د طالبانو سمبالولو ته دوام ورکړي ځکه مونږ پر دې واقعیتونو پوهیږو مونږ هر یو ته خپل نیتونه څرګند کړي مونږ به د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه وکړو چې اړتیا ورته لرو د دې کار لپاره مونږ ته د غوښتنې ملاتړ ماموریت د هر سرتیري خوندیتوب مهم دی هغه که د چک جمهوریت سرتیری وي یا د بل کوم هیواد
له دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې څانګې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د جایزې وړاندیز کړی و چې د راپور پر بنسټ طالبانو دا انعامونه ترلاسه کړي هم دي هغه مهال روسیې امریکا او خپل طالبانو دغه راپور رد کړ او بې بنسټه یې وباله له ازادي راډیو سره په مرکه کې ښاغلي پامپیو هم وویل که مسکو دا کار کړی وي لویا بیا به پرې کړي
if the Russians are offering money
څه چې موږ ویلي هغه دا دی که چېرته روسیې د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی وي نو دوی به یوه لویه بیه پرې کړي دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل زموږ پوځ هم په دې تړاو د روسیې له لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړي موږ د دې کار اجازه نه ورکوو او زغملی هم نشو
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر تر ټولو حساس پړاو ته رسیدلی ټاکل شوي نږدې وخت کې دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي چې هلته به په اوربند او د سولې اړوند نورو مسلو باندې خبرې کیږي پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر عاطف مشال سره د مخې ښې په مراسمو کې وویل هیواد یې د افغانستان د سولې بهیر کې پخلا کوونکی رول لوبوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې د بورا لاینز بیا د افغان مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانگزي سره په دې خبرې کړي چې څنګه یوناما د سولې په راتلونکو خبرو کې له دواړو ډلو سره ښه مرسته کولی شي چې دایمي سولې ته ورسیږي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د ننګرهار چارواکي وایي د یو پاکستانی وګړي منګل باغ په مشه د لشکر اسلام ډله اوس هم د دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي د ننګرهار د والی ویندوی وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي خو د په وینا دا ډله به وځپل شي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین وشل شوي وو له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور واوري
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د غړله چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره یې هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځانګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاري فعالیتونه پیل کړي په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي
د لخکر اسلام یو هم تورست ډله چې په وروستیو کې څو پیښې داسې وکتلې چې د نازیانو او ځینو نورو سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي ولې متاسفانه چې دوی په وروستیو کې څو بریدونه زموږ په امنیتي ځواکونو باندې وکړل حتی شهیدان یې کړه او د دوی هغه هدفونه ترهګریز دي اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي او ښایي چې ځینې افغان همکاران هم ولري عموما ټولو ترهګرو ډلو رهبري تر ډېره کچه پورې پاکستاني مسؤلین لخوا کېږي خو زموږ دفاعي ملي امنیتي ځواکونه به هیڅ ډول تروریستان ته ځای ورنه کړي او دوی له منځه وړي
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه هم د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لښکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین پکې وژل شوي وو کله چې داعش وسلوالې ډله په ننګرهار کې را څرګنده شوه لښکر اسلام وسلوالې ډله یې پر وړاندې وجنګېده او د دغه ولایت پاچین نازیان او ځینو نورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړي او یو تر بل د سیمو په لاندې کولو بوخت شول د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نښته شوې وه چې پترڅ کې د دواړو لورو لږ تر لږه نه وسلوال د لخکر اسلام درې او د دایشانو شپږ وسلوال پکې وژل شوي وو خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډله چې د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړی، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری په اړه وایي،
افغانستان کې دې تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدود نه، نورې تروریستي ډلې دي چې هغه د پاکستان د احسا پورې مربوط ده، لکه لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دوی سره قریب واټر د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لښکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي او د جنگ له ښکېلو خواوو غواړي چې له وینو تویولو تیر او د جنگ پر ځای دې پر سرتاسري وربند ټینګار وکړي. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ویل کیږي چې افغانستان 2000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو دا هیواد تر دې په ځلونو د زیاتې برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو برېښنا ترڅنګ تر ټولو د بې ضرره برېښنا یعنی لمریزې برېښنا د تولید امکانات په افغانستان کې خورا ډېر دي. متحده عربي امارات اوس په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برېښنا پر تولید پانګونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنځ تفاهم لاسلیک شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
البته یو تفاهم لیک دغه شرکت سره چې لاسلیک شو دا به 3000 میگاواټ په ظرفیت پر اتلونکو کلونو کې بعد برښنا سولری برښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم دزګګانی به دغه نصفوي دا به د افغانستان په هغه برخو کې چې د دې ظرفیت د ځمکې او همدارنګه د تولید ولري دا به د وروسته د سروې څخه ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه وروسته معلومه شي. خو اوس دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې دا په خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب، 3000 میگاواټ یعنی څومره؟ د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاواټ برېښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برېښنا ته لاسرسي ولري په لومړي ګام کې 2000 میگاواټ ته ضرورت شته، یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برېښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برېښنا سره او د وارداتي برېښنا سره موږ تقریبا 1300 میگاواټ پورې برېښنا لرو، یعنی دا برېښنا د دې غوسنې برېښنا په پرتله تقریبا څه باندې دوه چنده حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برېښنا طبیعي ده چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نور برخو کې انداز عملا کار پیل دی، خو دا هم ډېر ښه ګام دی چې دا ډېر مهم بلل کېږي چې تر څو د کور دننه برېښنا یوازې د سولر څخه هم تولید کړی شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولري برېښنا د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولید برېښنا همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونه چې اټکل شوی تقریبا تر شپږ 500 میگاواټ پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوالو لارې او هم د بین المللي پانګوالو لارې دا د ښه فرصت دی د برېښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان د بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وشي.
د افغانستان د برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی و چې په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو لوري د لمریز برښنا د تولید په باب له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انټرپریټر خبرونه په خپل وروستۍ غړنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی په افغانستان کې د کووېډ 19 نامري ناورین. خبرونه د دې مقالې په یو برخه کې لیکي په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغي پر وړاندې د مبارزې اساسي ستونزه د ویروس د مخنیوي لپاره د لمړنیو اقداماتو کموالی دی. خبرونه په کابل کې د یو ګورکیندونکو یا قبرکان له قوله لیکي چې وایي د کورونا ویروس تر خپرېدو د مخه یې په ورځ کې 8 یا 10 مړي شخول، خو اوس د مړو شمیر په ورځ کې تر 30 پورې رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. خبرونه داسې انځورونه خپره کړي چې شي ځینو خلکو ماسکونه نه دي اغوستي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښه ده چې خلک په عامه ځایونو کې ماسک غوندي او فزیکی واټن مراد کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانی بیا لیکلی چې د کورونا ویروس یوازې د خپل د خطر منبع نه ده، بلکې په نورو روغتیایي برخو لکه د پولیو واکسین په وړاندې هم ستونزې جوړې کړې دي. رسپانه د افغانستان د روغتیایي چارواکو په حواله لیکي چې په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې 4 دیشو ته رسیدلي چې ډیری یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې شته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د پولیو واکسین د تطبیق پروګرام یې نوې پیل کړی دی، خو زیاتوي چې د کورونا ویروس له کبله محدودیتونه د دې سبب شوي چې واکسیناتوران ونیسي کړای ټولو خلکو ته لاسرسی ولري او کور په کور وګرځي. د کانادا چاپ کرونیکل هیرالد ورسپانی په اوتاوا کې هغه تالار ته د زیان اوشتو په اړه لیکلي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو د یادولو لپاره جوړ شوی وو. ورسپانی لیکي دا تالار د افغانستان په جګړو کې د کاناډایي قربانیانو د درناوي لپاره په 500,000 ډالر لګښت جوړ شوی وو. په دې مطلب کې راغلي چې دغه تالار یا ودانۍ د کاناډا د دفاع وزارت اړوند و چې د اوبو د نل د لیکېدو له کبله ویجاړه او له فبروري راهیسې تړلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په جګړو کې 150 کاناډایي سرتیري وژل شوي دي.
له افغانستان د باندې د افغانستان مسایلو ته برتراګرځو. ټاکل شوې د ملګرو ملتو امنیت شورا همدا اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د غزول لپاره د امریکا پر وړاندیز رائے واخلي. ځینو ډیپلوماټانو ویلي چې دا ګام به د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ نازک او کمزوري اټومي تړون له لا خطر سره مخامخ کړي. ملګرو ملتو په 2001 میلادي کال کې پر ایران د وسلو بندیز ولګاو چې دغه بندیز شاوخوا 2 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. پدیاړه پام وکړئ د اسد الله لودین راپورته.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، جرمني، بریتانیا او فرانسې ترمنځ د شوي اټومي تړون لمخې پر ایران د وسلو بندیز د راتلونکو اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیدي. د غتړون کې چې 2015 کال کې لاسلیک شو، ایران د اټومي وسلو لغنی کولو مانا شو او د نړۍ قدرتونو ورته په بدل کې ژمنه ورکړه چې د وسلو بندیز به ترې لری کیږي. په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او ولسمشر ډونالد ترامپ دا د باراک اوباما د دورې تر ټولو بد تړون یاد کړ. اوس امریکا د دې تړون خلاف غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له اکتوبر وروسته هم تمدید شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په پراګ کې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې یو ځل بیا ایران د ترهګرو لوی ملاتړی یاد کړ. هغه ویل د سیمې یو شمېر عربي هیوادونه هم د دې ملاتړ کوي چې پر ایران د وسلو بندیز وغځول شي. نوموړي ملګرو ملتونو ته د وړاندیز شوي پریکړه لیک په اړه وویل، کوم پریکړه لیک چې موږ غواړو وړاندې کړو یوازې د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه پکې شوې، هغه هم په ډېر وضاحت. مایک پامپیو ویلي که پر ایران د وسلو بندیزونه لري شي، دا هیواد به د وسلو په یو بې اصوله معاملهګر بدل شي. پامپیو ویلي ایران به د بندیز د لرې کولو په صورت کې وینزویلا، سوریه او افغانستان په ګډون یو شمېر نورو نارامه هیوادونو ته وسلې ولیږي او هلته به د جګړې اور لا توجان کړي. ایران بیا له دې وړاندې د امریکا دغه ادعاوې په کلکه رد کړي. په سیمه کې د ایران دوه پیاوړي متحدین روسیه او چین بیا د امریکا له دې وړاندې سره مخالف دي چې پر تهران د وسلو بندیز وغځول شي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي امریکا هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشار راوړي چې پر ایران بندیز تمدید کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا اوروف له دې وړاندې ویلي متحده ایالاتونه نه قانوني او نه بله داسې کومه لار لري چې د خپلو ګټو لپاره د امنیت شورا له ماموریته ګټه واخلي. امریکا بیا وایي روسیه او چین غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له لرې کولو وروسته پر تهران خپلې وسلې وپلوري. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د سه شنبې په ورځ وویل راتلونکي څو اونۍ او میاشتې ډېرې حساسې دي.
ښاغلي ظریف ویلي دای ډاډه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د امریکایي ادارې دا کمپاینی وړاندیز رد کړي. د ده په خبره دا وړاندیز د 21مې پیړۍ د سیاسي لاسته راوړنې په وړاندې د لیونتوب یو تمرین دی. که پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز بیا تمدید شي، دا په دې معنا ده چې ایران به د بالستیک توغندیو له جوړېدو چې اټومي وسلې لیږدوي منع شي، او دې برخه کې به پر لسګونه اشخاصو او کمپنیو بیا بندیزونه ولګول شي. د بندیز دوام به له هیوادونو غواړي چې ایران ته هر ډول صادرېدونکي او له هغه هیواده ټولې واردېدونکي کارګوګانې وپلټي چې ناقانونه څه پکې تیر او بیر نشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اته بجیا او 15 دقیقې د ازادي راډیو خبرونه اوریده. د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې یعنی له اتمه بجو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او همدارس ژوند په شیبو کې. د کندز ولایت شزینه فعالانی وای سره لدی چې په دغه ولایت کې غنو شزول ورزده کړی او د هیواد د پوهنتونونو له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوی دی، خو تر اوسه دوی ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه نه ده برابره شوې. ځای چارواکي وای په دولتي ادارو کې د شزو د ونډې زیاتولو ته ژمن دي. د دې موضوع تفصیل د اجمل آریان په راپور کې وابري.
په کندز کې ګڼ شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور پیکه دی. 25 کلنه مدني فعاله حسنیا احمدی په کندز ولایت کې اوسي. دا وایي بشمیره ستونزې ګاللې چې ښوونځی ولولې او لوړې زده کړې وکړي، خو اوس ورته په دولتي ادارو کې څوک کار نه ورکوي.
از زمانی که ما سند فراغت خود بعد ساورده
لکه چې ما د خپل فراغت اسناد ترلاسه کړي دي، نو هرې دولتي ادارې ته چې د کار موندلو په خاطر تللی یم، زما تحصیلي اسناد ته دولتي کارکونکو د یو بیکاره کاغذ په توګه کتلې دي. که څوک دولتي ادارو کې کار کول غواړي، نو باید په خاص ملیت او یا یو خاص قوم پسې تړلی وي، او یا هم د کاري تجربې نه درلودلو په پلمه ورته د کار کولو زمینه نه برابرېږي.
اغلی احمدی زیاتوي په کار ده چې سیمه ایز چارواکي په کندز کې د ښځو لپاره د کار مناسب شرایط برابر کړي، چې په دولتي ادارو کې د ښځو د مشارکت کچه لوړه شي. څلورویشت کلنه حبیبه قیومی هم د کندز ولایت اوسیدونکې ده. دا د کندز پوهنتون له حقوقو پوهنځي څخه فارغه شوې. اغلی قیمی په دې نظر ده چې د ښځو چارو ریاست او د ښځو د حقونو ملاتړ موسسې باید پر داسې یو طرحه کار وکړي چې له مخې په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر زیات شي.
هیله لرم چې په سیمه ایز چارواکي د ښځو چارو ریاست هغه موسسې چې د ښځو د حقوقو په بحث کار کوي هر هغه برنامه جوړ کړي ترڅو وکولای شي چې د ښځو شمیر په دولتي ادارو کې زیات کړي او ښځې وکولای شي خپل ملت او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر هم ورته نظر لري. خود یې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو درې کلونو په پرتله اوس مهال د کندز په دولتي ادارو کې د ښځو حضور تر یو حده ښه شوی.
حضور کمرنگ زنان در ادارات نگران کننده می باشه. مقایسه می کنم با
دولتی ادارو که د ښځو د حضور کمواله د اندېښنې وړ ده، خو موږ د وخت تېرېدو ته اړتیا لرو. زه چې درې کاله مخکې وضعیت پرتله کوم، تاسې ته ویلی شم چې اوس مهال د کندز په دولتي ادارو کې د ښځو حضور زیات شوی دی. ښایي درې کاله وروسته وضعیت نور هم تغییر وکړي، خو زه له ښځو غواړم چې د خپل د تعلیم او د تجربې کچه لوړه کړي.
اغلی هولکر زیاته کړه چې له ولایتي ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې وروسته له دې د دولتي ادارو په تشو پوستونو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي.
ما بیشتر میخوایم زمینه کار در ادارات بلخ.
موږ هڅې کوو چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیاته زمینه برابره کړو. وروسته له دې چې کوم دولتي پوستونه اعلان ته ځي، کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي.
کله چې مو د کندز د والي له دفتره پوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ښځو شکایت ته څومره غوږ نیولی، د دې ولایت د والی وان اسمت الله مرادی وویل ولایتي اداره هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر زیات شي.
د ولایتي اداره ژمنه ده چې لوستې با استعداده فارغ التحصیل میرمنې په دولتي ادارو کې د آزاد رقابت له لارې دوی ته ونډه ورکړي، او په دې برخه کې ولایتي اداره ژمنه ده چې هیڅ نوع دوه ګونه چلند د دوی په وړاندې نه کیږي، دوی ته په استخدام کې هم د نارینه وو په شان لومړیتوب ورکول کیږي.
د ښځو چارو رئیس په خبره د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسمو دودونو واکمنۍ او نامنۍ د ښځو د کار کولو او فعالیت پر وړاندې لویې ننګونې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم د 1 شمیرې له لارې ستاسو څو رارسېدلي پیغامونه لولم. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي، د پکتیا سړکونه ورځ تر بلې په خرابېدو دي، باید غم یې وخوړل شي. باوري لشکین څخه لیکي، په پکتیکا کې پوهنتونونه شروع دي خو لا هم محصلین ټول نه دي رارسېدلي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، په افغانستان کې داعش نشته. کومه ډله چې د داعش په نامه ده په افغانستان کې جنګیږي، دا د پاکستان پاکستان ملیشه دی او ټول مالی او نظامی مرسته پاکستان ورته برابروي او د پاکستان په امر په بیلابیلو ځایونو حمله کوي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په فرا کې وی چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیه قومندانۍ ویندوی محب الله محب آزادي رادیو ته ویل، چاودنه تیر ماښام د شهر په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو توکو له امله شوې چې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د فرا چارواکي د طالبانو کار بولي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې نامعلومو وسلوالو نن سهار یوې لیسې ته اور ورته کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم، د ابو عثمان طالقاني لیسه چې د ښار په زړه کې ده او امنیه قمانداني ته نږدې ده، اور ورته کړل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بهان په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وای، هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشعل سره د خدای پامانی په محل وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د ښاغلی مشعل کاری دوره پای ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان 15 نوي پیشي ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي، واشنگتن د دې غوښتون کوي چې د بلاروس اوسیدونکو د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. د شمالي مقدونیا پولیس وایي په دوو بیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال نیولي چې په غیر قانوني ډول سفر کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي، په دغو کډوالو کې چې په باروډونکو موټرو کې پټ شوي وو لس افغانان هم شامل دي. او په روسیه کې د یوټیوب یو بلاګر چې له صنعتي سیمو یې ویډیوګانې اخیستې وې نیول شوی دی. زموږ ژغلا اوسادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې 2 پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې خوست زو په خوست کې یو شمیر بیوزلو شزو او کورنیو ته پروند میوه او سبو د وچولو د مریض برښنا ماشینونه ورکړل شول. د خوست کرنې ریاست مسؤلان وایي د دې پروژې مخه د بیوزلو کورنیو اقتصادي پیاوړتیا، د میوه او ترکاریو د ضایعاتو مخنیوي او د اړتیا پر مهال مارکیټ ته د وچو میوه او سبو وړاندې کول دي. له خوست څخه د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
په خوست او پټوله کې د افغانستان په بازارونو او مارکیټ کې په کرنیزه برخه کې د اسانتیاو د نشټوالي لکبله یو مهمه ستونزه ده چې د نورو توکو په خوا کې د میوه او ترکاری په بیا کې هم تعادل نه ساتل کیږي. کله چې د دې ځای میوه او ترکاری ورسیږي، بیې دومره ټیټې شي چې بزګرانو ته په تاوان تمامیږي. په همدې موخه د کرنې ریاست په چوکاټ کې یو شمیر بیوزله کورنیو او ښځو باندې د میوه او سبو د وچولو ماشینونه وویشل شول. په دې هر یو ماشین 1,30,000 افغانۍ لګښت شوی او په اول پړاو کې 28 کورنۍ پکې شامل دي. د تڼیو اوسیدونکو حکمي نیازادۍ راډیو ته وویل،
دا مرزنه نه تا چې د 28 مشتنی نه دا که 28
ولایت چې وته ویش تیارې کړې شوی وي دمره ته خوشولې دي د زنانه د خال غټای ده غشادو چې میګ د خدای بوخینه لري بنجان لري بنډای لري لرا سوزی جات لري دای میګ نه په اسه خیرو په شی قوت یې ورګي په میګ ته څنګه کلی ولدي غریبون وی آیا وسره وچا ولای شي دا نه چې وکاسته دا ورسه دي دا ډېر غریبونه ته ورسه.
محمد داود پوپل چې د دې پروژې کارکونکي دی په دې اړه چې د دې پروګرام په ګټه ورتوب څومره ډاډ باندې وایي
د دې وزنه هدف هم دغه دی تر څو د غریب کورنۍ او د لپاره د اقتصادي پرتیا ورتیا او د میواجات او سبزیجاتو د زیات څخه مخنیوي وکي. اوس مثال په ډول مونږ اکثره وخت په مارکیټ کې د سبزیجاتو د لپاره مارکیټ نه لرو نو اکثر هغه خرابی د دې بدیل لاره هم دغه د چت بروختي ډول باندې وچی او مارکیټ تارزه شي. پورا ډاټ او اطمینان سره درته وایم چې دا پروژه به د هدف ترلاسه کوي.
د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان چې د یادو ماشینونو د ویش پړې جوړ شوی غونډه کې ګډون کړي او خلکو ته په پیغام کې وویل
چې د خوست ولایت زراعتي ځمکې کم دي ولی که سبزیجات وګری سبزیجات تارزه شي جګ دي یا میوجات وګری میوجات تارزه جګ دي هغه به ورته پروسسی محلی شکل باندی هغه به وچی او بیا به بازار ته ارزش نه دو د قانونو حاصلات او ضایعات چی هغه به منځل شي.
بلوری ته د خوز د کرن ریاست چارواکی وای چې سکال به په ورته توګه درې ځلې نور هم به وزلو کورنۍ او میرمنو ته د میوه او سبو وچولو د مریض برېښنا ماشینونه وویشل شي. د کرن رئیس حفیظ الله شانوری ول د مالداری د پرمختګ لپاره درې سو شلو کورنۍ ته څو ورځې مخکې غواګان او بوزی ورکړل شوې. په نږدې راتلونکي کې 500 کورنیو ته د شاتموچۍ ورکول کیږي او 1400 کورنیو ته به دیش خطې چرګان هم اوبو ویشل شي. د نوموړې په وینا د تریزیو علیشیرو او سپیرې په ولسوالیو کې د نیمه سوداګریزو فارمونو جوړېدل هم په پام کې دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمین هیواد یوه بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونی لکوره دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. دا خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورو نه فرار وکړي سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالات معلوم نه دی چې دوی چیرته دي خو بهرحال له کوره سره وتلي دي سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغې کې لیو درسې لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کیږي یا خواخ نه دی یا په بدل ورکول سوی دی یا په سابق باندې دیو جنایت او دی ظلم په مقابل کې دور کول سوی دی. نو دغه سی خلق اول په دی کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی ل خپل میړونو سره دوی خواخ نه دی، په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصتا نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په یوازې آرام او دیو مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دیو عذاب اغیره. نو په دې اساس باندې دوی غوړي دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس په فرار کی. بل خل د تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو شخص سره ده په خپل خوخه باندې واده وکی، نو کورنۍ د دې مهنه کیږي په دغه اساس باندې د خلک فرار کی. او د بعضی خلک دی خويندې دي چې هغه سن قانونی دی قانون مدنی یا قانون اساسی په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غوړي چې په ازدواج باندې ورکی په میړه باندې ورکی، نو هغه نه غوړي چې میړه اکی بل د تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دی چې ډیره خويندې او یا هغه خويندې چې هغه په میړه او ازدواج کړی دی د کورونا فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي، یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر ده چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري نه حق د اقتصاد لري نه حق د یو خبرې لري نه یو حق به د کور کې دسري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي. نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه کې ستا کور خو نه دی ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کوم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چاته ورکړي در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به دغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامعې هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق شرق نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تېښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو له طریقه د رسنیو له طریقه ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بیم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ و تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید دی دوی اغا تقاضا و تا او دی دوی خواست احترام ملری، لکه څنګ چې یو الک ته احترام کیگی، لکه څنګ چې دی یو الک نظر ته احترام کیگی، لکه څنګ چې دی یو الک ټول ضروریات ته احترام کیگی، دغه سه دی اون جون ضرورات ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی دغه ضرورتونو ته په پاملرنه سره باید احترام ورته وسی. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلی او قضایی ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړسي. باید هر مجرم یا هر حق متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایی ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې ترغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثر او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دی، زمونږ په گزارشو کې راغلی دی، اغلن مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د ډول او سورني په لرغونتو په هیګي
ډول اسنن د افریقانه راغلي دي هنت په هند کې دا تاول کړي او سورنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسمي گذشت یو چی کې اناناتی زمون داسو د وطن کې دولتي کارونه هم داسې زوبه.
او مسولو کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړی دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کې یو دوه کسان د ته مقرر کړي. مقامات تا به پیشنهاد و کشیدار دیر ضروری ده.
نن پا همدی حق لخبری کو پا پیل که در دول و سورنی پا تاریخ چه غگیگو بیا در دول و سورنی جوڑخ در تا روخانه کو پا فرهنگی ارزخت مهم پو هاو لمسولو کسانو مهم پختلی چه در دی فلکلوری ساز در ساتن لپاره چه کردی پا خیر که در پیجندل شیوی سورنی و هون که مرکه هم در تا ورانده کو در خبرونه فرشته مرسل جوڑه کردی او زه اکرام الله اکرام در تا ورانده کو.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال په ورځ،
د اشار پر وخت د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاسره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پیل کې په کوم ملک کې پیدا شول دا مو له وطن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تحول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آله موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د دول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا دول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره دول او سرنا له ملي او سیمه ییزو سندرو اتان له لرګیو تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کېده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی په هکله خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یاتم صنف کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې شی نشته، یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسیع و ټول دغه کول، مګر زمونږ او ستاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږ وي.
تو ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښي.
سورنۍ د افغانستان له پخوانیو سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه یې اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک یې په حق له څه وایي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنۍ دا ملي اتڼونه به ورته کېده. دونه خوښېږي اتڼه ورته کوو، څنګه یې نه کوو؟ اتڼ ورته ونه کړو د بل اتڼ چېرته خوند راکوي خپله ورته وانو.
اجلال گل دی کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی. یار ما خو بالکل ورسره خوښه نست او نه مې خوښېږي بیخي. د چا چې خوښېږي هغه اتڼه ورته کوي. هر څه کوي چې زه یې څه غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن ده، نو په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم محمد طالب. ډول سره م امرا وسره دی په اتڼه وو بدلې م سره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پی چپیا وړي. داسې وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده. ډول سره موږ دې زموږ ته اشاره کړه چې سرکړه موږ ورغلي اتړ مړه کړې به ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هل تخوا پخوا دوله سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو. زموږ همکار فرشتي مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوښ شي
څوک لکه کیږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي.
زما پلارم
هم داست کار و زمونگا
یعنی لپلار نیکل وقت نتاز در دول سور نای وحی سو کار کیگی؟
زما خو یو سروخ کار کیگی
سو رقم دول وحل دیزده دی؟
داست چای که رواج دم طولم وحورم
ار رقم؟
او رقم
از سور نای بیتنگ ده؟
او سرنایم هم داغ رقم ده
به سورنی که معمولا کمی بدل زمزمه که؟
فارسی، پشتو، اردو، ار رقم چی زمزمه که ولی شما
تیسوک فرمایش در که نطبه ما آورتا وای ما خیلی دینه چی دول را تا وقعه اول با پسورنی که یو دسی سندر را تا زمزمه که چی اغدیتا دیر خواهیگی اول قماندانم زیاد لری ترا وقعه دا سورنی نوست با کم سندر را تا زمزمه که
یو سب پشتو سندر سیده
بیخی سیده مننه سورنای خو ډیر زیات خې و اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دا هم دا سیده ډول سورنی ده
اوس وې زم هم دا
وایم که نو سعیده بیگی بده
دا اوس چې کی دا ډول سورکې
دا سورکېږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني واش کی لاور کې جوړیږي اوس کاولم کابل شي کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کی ده په خاور کې ده
خپل هم ډول جوړولی سي تر اوسه دې جوړ کړي څه رقم څه شینه
هغه زمون پوزلکونه کې ده نه ما خپله جوړ کړه وکړې
او دا ډول چا جوړ کړی
همدا زمان دیوار مرګلې
راځه چې اوس به دغه ډول له سورني سره یو ځای واوسې سمه ده
بالکل
اوس که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا له چی شنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي څرقم
دا د لرګي نه جوړیږي اوس په د لرګي نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخکې لري نه بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي
دا د توت کېږي دا غشګه کېږي دا رقم لرګي بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګي شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چی وو په خانی وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای داسې چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم داسې وو
یو
رقم ده
په خانی ډول خو کو دا اوسنۍ
نه په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي یو تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې دي تابلا او رباب داسې شایونه کې دي تن خنه کوي
دي ته تن کوي
او دې نه خیر
او بل غږ ډیر طبيعي غږ ده
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه بل خپل پښتنه وکړو نو موږ درته کاکا
اول خان
کله چې راته وایي تاسو دلته د ډول سورني غږ ترغلي کوم بل څه کار وایي
نه اصل خو بل کار مې وخو د ډول شروع شو ډول شوکی ومه دې کې لس نه پاره یا پنځه لس شل نه پاره چاتن واچي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې د سره چا چې کار کړی نه غن شي کوله
توای چې دا ډول ته ډیر ښه تان کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شوقي نه
د ډول شوقي چې ته ډول وای کنه دې تم ته تان کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې د دې چې زه یو وطن سره وچی بیا یو ځان ته وازی مزنه کوي دا څل لس نه پره پنځه لس نه پره شل نه پره چی
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سه کام د اتان ډول وای له سرني سره کېدلی شي من نازونده اوسی خدای ډیر عمر درکی
خیر اوسی
درنو دوستانو دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره
لقله شراب دسرو لبان سنم لقله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لقله شراب دسرو لبان سنم لقله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم Oh,